Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبج شو نن یک شنبه د کاب یهود سلر وشتمه او د میلادي مارچ میاشتې 14 نیټه ده. د سهارانه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي و باوري چې افغان چارواکي وایي ډاډمندي چې دا هیواد به بیا د نوې ملسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نورې خبرې کیسې هم درته لرو خو راځئ چې لومړی خبر نه واورو. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنګیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لاره لا هم د تګ راتګ پر مخ بنده ده او چین وایي هڅه کوي خپله زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي.
که چیری صلح بریالی او یو موافقه وشی په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپله دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
ښاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګڼ وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوي وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 150 سانتي مترو واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټولګټ وزارت ساتنې او څارنې څانګې هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک حتی څو قدم حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرونه چې په سالنګونو کې راګیر پاته دي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د ننګرهار د والی ویان تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسؤل لوري د ننګرهار بې سودو سره رود کامې ګشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونه جوړ شوې دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو تر څو په دې برخه کې بازار بسایه شو.
په دغو فارمونو کې د کارپ، ګراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړې خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو ده چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم وکړي چې لومړی هغه یې را روانه چهارشنبه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د چین یو روغتیايي ادارې ویلي په پام کې د دغه هیواد له 80% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1.9 میلیارد وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. په قزاقستان کې لکتر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکه پروند قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر د کیناستو پر وخت اور واخیست. د هوایی ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکه تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي سیمې ته ورسېدلی دي. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څارنې لاندې یې فعالیت کوو. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ حلول دي. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بلتین غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې. سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومه ها دوام پیدا میکنه،
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. د ښار کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
تقریبا 6 مې بجه کې ما ورسه هیڅ نه نایم خو په باور شنه
لښ پګ مشت کیږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځایه شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبې دي.
ایران وایي خای د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. کتر پای را سره پات شي دا هم اوریدل شي.
خزه می دوه دي سیبا او ماشومان می دوه دي و می لور دی می دوی دی بس.
دوی مخزه دي څنګه کړی ده؟
دوی مخزه می خاطر کړی بچین مینو.
راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته نه ستنیږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دغه چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټوله کې 90% پوځي عملیات په خپلواک ډول مخته وړي. په دې اړه پامکړی د سالم احمد صالح راپورته.
د ملي دفاع وزارت یو معین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومه ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورتر غاړې دی، کال په کال شی تجربه حاصلوي.
سال به سال بالا رفت.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې ونی ریفي سره جګړه په خپله پرمخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، خو کومه مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
ومو اوریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به نه پاشل کیږي او دغه هیواد به بیا د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د پخوا پرتله دا مهال په افغانستان کې او دغه راس په سیمه کې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه دوه غونډې چې مهمې بلل شوي په ماسکاو او استانبول کې جوړې شي. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی چمتو دي چې د ماسکاو او انقره په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون یوې خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچا وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغان سولې په اړه د مارچ په 13 په ماسکاو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. طالبانو هم له دې وړاندې ویلي چې دوی ته په دغو ناستو کې د ګډون بلنې لیږل شوي او دوی په دې غور کوي چې څه ډول او په کومې کچې پکې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې راپورت.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي مسؤلینو غړي خبري ناستې کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناستو کې ګډون وکړي، خو د ښاغلي محب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. تل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، عصمت څاروان ته به غوږ شو چې ځینې دغه ورځپاڼې کتلې دي.
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړه چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي. دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکویش لپاره اساس وګرځول شي. طالبانو پخوا دا درې واړه رد کړي وو. د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون، انتخاباتو او له اوسني حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندیز شوی پلان درې برخې لري: د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه، او دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند. په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي. ورلد پالیټیک ریویو خبرونې هم دې ته په ورته موضوع لیکنه خپره کړې، خو د لانګوار ژورنال خبرونې خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی و، دې خبرونې د افغانستان حکومت ته پام کړی. ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکې دی: د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي. په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پان او ډانګ ترمنځ دی. دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د ده حکومت په خبرو کې داخلي وکړي. خبرونې ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وروستي لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړې، ویلي دي چې له دې څرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده. د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ترامپ د حکومت په مهال په ټاکل شوې نیټه له افغانستانه ټول پوځیان باسي او یا به یې څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونه شي، همغسې چې بلینکن په خپل لیک کې ورته اشاره کړې، افغانستان به په یوه ویجاړوونکي او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
وسم ورزو په تخار کې د بیځای شو کورنۍ حال اخلو. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو لقبله په زرګونه کورنۍ ل خپل سیمو بیځای شوی. دوی وایي چې دا محل د ژوند کړي پرې تنګ شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوي لقبله په زرګونه کورنۍ ل خپل مینو څخه بیځای شوی او اوس محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځای شوی وایي، په کلي کې ژوند ښه و ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرینم مراجعه کردم، هیڅ کې بغاول ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
تقریبا شش مو بجه که ما ورسته هیڅ نه ایدم، خانه بم باش خانه مو را خراب کړه، یا ته ما یو چیز کومک نه که ما یو ځای خبر رسانم. دا ولې مې اول
شپږ میشتې کیږي چې زه له خپلې سیمې څخه بیځای شوم. زمون کور د بمبارد له کبله وران شوی دی. اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یادې له موږ سره مرسته وکړي او یادې موږ ووژني چې نور له دې دربدریو خلاص شو.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ساس کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی. دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي، او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو ښایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بیځای شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
په
زموږ د سروې لمخې پر روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو لکبله 6255 کورنۍ بې ځای شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو څیړونکي ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرو اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنیو ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې ده. تفصیل د رویټرز خبری اجنس په حواله صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبری راخیستي چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرو اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړی چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبری اجنس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبری راخیستې چې ویلي دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیبزاده خبری راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکې عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
آزادي خبری مجله اوري.
سره له دې چې کورونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډېره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیف دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بف ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 650 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بف دې په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400,000 ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو.
وارن بافت نیوی کلنده او که په 2018 میلادی کال کې د خپلو شتمنیو او وندو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیارد اوښتی وای. بافت یولس کلن و چې ونډې یې واخیستې او په 13 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمني شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر 6 ډیرې کمپنۍ لري، ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په 99% به خیریه ټولنو ته وبخښي. تر اوسه پورې د 140 میلیارد ډالر خیریه چارو په تېره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د دې خبرونې د خبرونو لنډیز، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغانستان کې به امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د ادغام امکانات وي. شاه محمود میاخیل دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 6 ټنه غوښه ترلاسه کیږي. دا خبره د ننګرهار د ولایت مقام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. نن د دغې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي ادارې ویلي چې په پام کې ده د دغه هیواد له 70% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او په قزاقستان کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د